السلام علیکم په افغانستان کې د سحر او بجیس وی د ازادي رادیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي له همدې شیبې پایل سوی په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې خبریږي په اوله سهارنۍ خبری مجله کې اوري ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبری وکړي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 22مه. پیل خبرونه کېږي. افغان چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې له وسلولو یو مهم مرکز نیولی. جنوبي کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 million مرسته وکړه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یوه ماشوم کړې وه. د بغلان چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلولو طالبانو څخه یوه مهمه سیمه نیولې ده. د شاهین قل اردو د دویمې لواء قومندان جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې څخه په یوه ټلیفوني تماس کې آزادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلولو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه د دې سیمې په نیولو له تلفاتو پرته بریالي سوي دي. جنرال غفار زیاته کړه چې په دې سیمه کې عملیات پای ته رسېدلي، خو په نورو سیمو کې دوام لري. له پوځي پلوه دا ډیر بریالي عملیات وه چې موږ له تلفاتو پرته هدف ته ورسېدو او دښمن ته مو زیات تلفات واړول. په کوکچنار سیمه کې عملیات ختم سوي دي، خو په نورو سیمو کې به د خلکو د امنیت لپاره د یوې یا دوو ورځو په مخه عملیات ترسره کړو. جنوبي کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 million مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مسؤلې ادارې UNMAS په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلې چې د کوریا مرسته به د ماینونو او ناچاو د مهماتو د شنډولو او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي د ورکولو پر چارو ولګول سي. ملګري ملتونه وایي د دې مرستې ګټه به د پکتیا او خوست هغو نږدې او 1000 اوسیدونکو ته ورسیږي چې ماین لرونکو سیمو ته نږدې په 1.1 میلیونه متر مکعب ساحه کې استوګن دي. په داسل کې چې په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره کمپاین پیل سوی، چارواکي وایي هیواد ته راستنیدونکو ماشومانو ته به په دې کمپاین کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې والي سلیم خان کندوزي پرون په یو غونډه کې د سیکټوري ادارو رئیسانو ته لارښوونه وکړه چې له واکسیناتورانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې په غور ولایت کې یوې ښځې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي وین عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویل د شهرک مهاجرین د سیمې اوسیدونکي هواګل د شمې پروز د تیزاب له څښلو وروسته روغتون ته انتقال سوه، خو وجود یې دومره زیانمن سوی و چې ډاکټرانو د هغې ژوند ونوسو ژغورلی. د خطیبی په وینا دغه میرمن د کورنۍ تشدد له کبله ځان وژنې ته اړ سوې وه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان یې ووژل یوه ماشوم کړې وه. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې یوې غونډې ته وویل د دې ماشوم عمر د 12 او 14 کلونو تر منځ و چې یا یې خپله ځان منفجر کړې یا د بل چا په واسطه. ښاغلي اردوغان وویل په دې 14 کې 150 کسان وژل سوي او د 9 ټپیانو له ډلې 12 کسانو حالت نازک دی. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالډ ټرمپ شاید د کرملین ګوډاګی وي. له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې د میرمن کلینټن د کمپاین مشر روبی موک وویل ټرمپ باید خلکو ته ووایي چې د ده په کمپاین کې د کرملین ونډه تر کومې کچه ده. د ډیموکرات ګوند د کمپاین مسول دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ د کمپاین مشر پاول مانافورت د هغو راپورونو له خپرېدو یوازې 4 ورځې وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو کرملین پلوي سیاسي ګوند لپاره د ملاتړ موندلو په مقصد د ده د کار کولو په اړه راپورونه خپاره سول. روسي چارواکي پر خبریالې یولیا لاتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فضله موادو د حملې په اړه تحقیقات کوي. د روسیې د حکومت پلوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د یوې ورځې مخکې هغې حملې په اړه تحقیقات کوي چې پر میرمن لاتینینا د مسکو په مرکزي برخه کې په داسل کې وسوه چې هغه د ایکو مسکووي راډیو دفتر ته د کار لپاره روانه وه. نوموړی په دې راډیو کې د سیاسي بحثونو یو پروګرام چلوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن په افغانستان کې د اکثرو لویو ښارونو آسمان شین اټکل سوی، خو جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ګرم شودل سوی دی. د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه درویش ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه تویشت. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه یویشت. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 19 اټکل سوی ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 12. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 12 اټکل سوی ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15 ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 19 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا هم اوري چې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنې دي عملي کړي. د ولسي جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو ځینې غړي وایي هغه هدف چې افغان امنیتي ځواکونو شمېر ته ټاکل سوی و لا نه دی بشپړ سوی. د مالي وزارت وایي د هیواد ملي پرمختګ طرحه بشپړه سوی او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې له 500 زیات کسانې ووژل یوه ماشوم کړې وه. تر اونیو بجو د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې واوري او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپله راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې وښوده چې د دواړو مشرانو په راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل سي. احمد تکله او نور تفصیل.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوو ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی، ښاغلي محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا این که
یوا د انتخاباتی حوزه مسئله ده چې آیا د ولایتی حوزه په بنا پاتیشی جلا حوزی شي او کبل بنا خپل کړی. بل د کمیسیون مسئله ده چې آیا د انتخاباتو کمیسیون واحد وی او که د اجرایه کمیسیون ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم وی. په دې اړه بحثونه شوی چې پریکړه به د نن یا سبا په غونډه کې پریوشي.
فردا یا پس فردا موضوع ان شاء الله نهایی میشه.
لبلی خواد ملی امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرائیه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسیره شول دی هم د اجرائیه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندیږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
در دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچه کولای شو د ملی وحدت د حکومت پنوي پړاو کې د ګډې همکاري زمينه برابر کړو. دته زنوای پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرایی رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایی رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او ویې ویل چې دته یې د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلی غنی د ښاغلی عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پرېکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
بلخوا د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومت غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنه دی عملی کړي. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل حکومت د ژر تجره اصلاحات رامنځته کړي او داسې لارې چارې دي غوره کړي چې د خلکو او هیواد په ګټه وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې د برېښنایي تذکیرو ویش، د انتخاباتي نظام اصلاح، د لوی جرګې جوړول او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات، د سیاسي تفاهم لیک هغه مهمې مادې دي چې لا تر اوسه هم عملي شوي نه دي. د دې شبکې غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د سیاسي تفاهم لیک مواد عملي نه شي. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی وویل
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسف
د ملي اول حکومت باید تر اوسه د غشمنی عملی کړی وای، خو په خوشنۍ سره چې د څلور مهمو مواردو څخه یو هم عملی نسو او د حکومت د مشرانو لخوا مو په دې حق له هیڅ اراده اونه لیدله.
د دې شبکې غړو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت مشران دي د اختلافونو هوارولو ته وهڅوي تر څو شوې ژمنې پلي شي. په خاطر دې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې او ځینو سیاسي شخصیتونو او کړیو هم د حکومت له مشرانو غوښتي چې خپلمنځي اختلافات د لرې او د سیاسي تفاهم لیک مواد د پلي کړي. په ورته وخت کې اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل چې کومې ژمنې چې په سیاسي تفاهم لیک کې د حکومت د مشرانو ترمنځ شوي عملي کیدونکي دي، خو وخت به وغواړي.
به یوز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد.
د ملی یووالی د حکومت د توافقنامه له پلي کولو پرته بله لاره نسته. د حکومت د مشرانو د وروستۍ لیدنې او د راتلونکو لیدنو د بحث موضوع به د تفاهم لیک د موادو د پلي کولو موضوع وي. په دې اړه اراده موجوده ده، ممکن ځنډ پکې راسي، خو هغه څه چې له خلکو سره ژمنې سوي دي رسیدګي به ورته وسي.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي د حکومت تفاهم لیک حقوقي ارزښت نه لري، له همدې لامله د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف لامل شوی دی. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د سیاسي تفاهم لیک پر ځای اساسي قانون او د هیواد نورو نافذو قوانینو ته مخه کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې په هیواد کې د بحران مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي.
عبدالسمد برکی له کابل په خپل پیغام کې لیکلي کولس مشر او اجرایی رئیس په خپل کې سیاسي اختلافات لمنځه یونسي افغانان و پر دوی باور نه کوي. صادق داوری د هلمند د هغو چارواکو د لیرې کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا بې کفایت دي. مسعود زی له پکتیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دي توانېدلی د هغو سیریالونو مخه ونیسي چې زموږ د ټولنې له عقایدو او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا له چارواکو هیله کوي چې د لیسو ښوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو زمینه برابره کړي. زهرا له کابل لیکلي خیالي پولیس خو اوس زړه خبره ده، اوس داسې دولتي مامورین هم لري چې په خپله په بهر کې دي خو معاش د افغانستان له حکومت اخلي، اصلي خیالي دې ته وایي. کارمل لیکلی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د تیلو بې ډیر لوړې سیوی له د شاروالی نرخونه کنټرول کړي. عبد الله نیکمل لیکلی پاکستان نن سبا په بیلا بیلو پلمو افغانانو ته ستونزې پیدا کوي. مخکې د تورخم لار د اردې مودې لپاره تړلې وه، اوس یې د چمن لار بند کړې ده.
په همدې خبري مجله کې دا راپور هم اورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې تر 500 زیات کسان یې ووژل یوه ماشوم کړې وه. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د بغلان چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو څخه د کوکچنر مهم امنیتي بیس نیولی دی. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د 2 میلیون ډالرو مرسته وکړه. راپورونه وایي چې په غور کې یوې ښځې د کورنۍ تشدد له کبله ځان وژلی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې ووژل یو ماشوم کړی وه. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د کمپاین مشر وایي سیال کاندید ډونالډ ټرمپ شایي د کرملین ګوډاګی وي. روسي چارواکي پر خبریالې یولیا لاتینینا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه ده د فضله موادو د حملې په اړه تحقیقات کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو ل آزادی رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
امریکایي سټارس ان سټرایپس خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، هغه امریکایي پوځ چې د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی هڅه کوي خپل هغه افغان ترجمان وژغوري چې هلته بند پاتې دی. خبرونه لیکي په ننګرهار کې چې د داعش وسلوالو فعالیتونه زیات کړي وو، 9 میاشتې مخکې د 25 کلن قسمت امین د خپلوانو د کور دروازه وټکوله. وسلوالو غوښتنه کوله چې امین د چې پخوا یې 2 کاله د امریکایي ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی و راووزي، خو د کور دننه خلکو ورته ویلي وو چې هغه 1 کال کېږي کوره وتلی او بیا نه دی راغلی. د خبرونې په وینا له دغې پیښې 2 میاشتې وروسته بیا وسلوال د هغه کور ته ورځي او د کورنۍ حاصلات ضبطوي او ورته وایي چې یوازې د امین په بدل کې به بیرته ورکړي. امین چې په یو بل ښار کې ځان پټ کړی له سټارس اند سټرایپس خبرونې سره په مرکه کې چې د اسکایپ له لارې کړي ویلي چې دته یوه لاره پاتې وه او هغه دا چې متحدو ایالتونو ته وتښتي. د سټارس اند سټرایپس په وینا یو ښه چانس چې هغه لري دا دی چې د جګړې د وخت یو ملګری امریکایي پوځي دوسیه مخته وړي. تورن مات بال چې اوس په سټانفورد پوهنتون کې د حقوقو زده کړه کوي وایي د کلک هوډ لري چې هغه ژمنه به چې د دندې په لومړۍ اونۍ کې زده کړې وه چې څوک به له شان نه پرېږدي عملي کوي. هغه دې خبرونې ته ویلي که څه هم دا اسانه کار نه دی، امین یو له هغو په زرګونو ترجمانانو څخه دی چې په افغانستان کې بند پاتې دي، خو دی د مسؤلیت احساس کوي چې له هغه سره متحدو ایالتونو ته په تلو کې مرسته وکړي. امریکایي ریلیف ویب خبرونه افغان راستانه شوي کډوال عاجلو مرستو ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په زرګونو کورنۍ چې په تیرو 2 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته ستنې شوي عاجلو مرستو ته اړتیا لري او یوازې ډیرو لږو ته یې تر اوسه مرستې رسېدلې دي. ریلیف ویب لیکي د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو د شورا مشرې کاتي اورور کې وایي دغه کسان له پامه غورځول شوي او هغوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکوي چې که له دغو بې وزلو سره مرستې ونه شي ناوړه نتایج به ولري. د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم د ایسای له مخې په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 15,000 هغه کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې هلته نه وو راجستر شوي. د خبرونې په وینا دا د بیرته ستنیدونکو کډوالو ناڅاپي زیاتوالی دی. ریلیف ویب لیکي دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې نمونه نه دي ثبت شوي او لکه د راجستر شوو په څیر وطن ته د بیرته ستنېدو په وخت کې هم ورسره مرسته نه کیږي. اکثره دغه کډوال هم ننګرهار ته ستانه شوي چې د یو شمیر دغو کورنیو حالت چې د ناروې د کډوالو شورا کارکوونکو له نږدې کتلی ډیر خراب بللی، ان تر دې چې د دوی په وینا ډېرې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاس او پښې وهي. ریلیف ویب خبرونه لیکي د دغه شورا د ساتنې او دفاع د چارو سلاحکار ویل کارتر چې په بېسودو کې د دغو راستانه شوو کډوالو حالت له نږدې کتلی او هغه یې زړه ماتوونکی بللی وایي ډېرې کورنۍ هېڅ هم نه لري. ماشومان له ورایه لیدل کېږي چې له خوړو خوار دي. کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو خیمو او نورو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د عبدالقادر په نوم یو نیکه چې خپل اولادونو او لمسیانو سره نوې بهسود تر غلی خبرونه ته ویلي چې کورنۍ څلور ورځې مخکې دلته راغلی ځکه بل لورې نه درلود او دلته هم ګوري چې په دغه کوچنی ځای کې ټول 15 تنه اوسي تر شنه اسمان لاندې بدیږي دلته انرژي د څښاک او بنشته پیسې هم نه لري او نه پوهیږي چې څه وکړي د افغانستان لپاره د ناروی د کډوالو د شورا مشر کاتي اورور کوول نړیواله ټولنه باید په ګډه د غناوړ وضعیت پای ته رسیدو لپاره اقدام وکړي بشری مرستندوی ټولنه هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري او مالی تمویلون کې هوادونه هم باید لازم مالی مرستې ورسره وکړي چې دوی وکولای شي دغه د افغانستان په ختیځ کې نوی راستانه شو کډوالو ته عاجل مرستې ورسوي
د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو ځینې غړي وایي هغه هدف چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ته ټاکل سوی وو لا نه دی بشپړ سوی دوی پرون ازرې ویل چې د 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونو له منځه نږدې 1,00,000 خیالي وه تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنۍ او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر سوي د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیونونو یو شمېر غړي وایي چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه نه دي بشپړ سوي د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتح الله قیصاری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څه باندې 3,500 امنیتي او دفاعي ځواکونو په منځ کې نږدې 1,00,000 خیالي وو
د 3,500 امنیتي سرتیری چې په نظام کې لرو په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي ځکه تر اوسه شمیر نه دی بشپړ سوی شاید په دغه کې 1,500 خیالي سرتیری او شهیدان ولرو نو په همدې دلیل دغه رقم نه دی بشپړ سوی
ښاغلی قیصاری وای په ځینو هغو سیمو کې د ځای پر ځای شویو سرتیرو شمیر له هغه هم کم دی چې حکومتي چارواکي یادونه کوي بلوری د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس مرداد نجرابی د افغان ځواکونو د شمیر کموالی عمده ستونزه بولی د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر د محل څه باندې 3,500,000 ته رسیږي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې یو شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د کمزوري مدیریت له امله خپل دندې پرېښي او یې هم له منځه تللي اوس هم په خیالي ډول د ځواکونو په لیکو کې حسابيږي د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتي رښتون څه نوی خبره نه ده ل دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت سیګار او د حقوقو او عدالت په نامو بنسټ دغه خبره مطرح کړې و هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نسو په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سرتیرو د کموالي موضوع منی خو د خیالي سرتیرو خبره په کلکه ردوي
تخصیص تکمیل
تشکیلاتو د بشپړېدو په برخه کې د پرسونل په لوا ایواند ز کم بوتات لرو چې دا د زیاتو لامل دی بشري منابع په شدت سره په دې برخه کې کار کوي خو د خیالي پولیسو خبره چې په تیر کې هم مترسوي و دا مسله مشردو
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونه د خیالي سرتیرو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي موضوع د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې اغیزناک کبولي دوی سپارښتنه کوي حکومت باید څومره ژر چې کیږي د خلل ډکه کړي له هغه پرته دا موضوع به د هیواد له نامنۍ سره نور هم مرسته وکړي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د هیواد د ملي پرمختګ طرحه بشپړه سوې او هیله ده چې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه کړي دغه وزارت ویان ازادي رتول چې په دې طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه ځای سوي دي سفیولا ستنګزای او نور تفصیل
د افغانستان مالی وزارت وایي د هیواد د پرمختګ ملي طرحه چې بروسل ناسې ته وړاندې شي په ځان بسیاینه د صادراتو او وارداتو په زیاتېدو اقتصادي پرمختګ د پیسو په لګښت کې روڼتیا او حساب ورکونې متمرکزه ده د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیم زید یک شمې پورس اسدی رډیو ته وویل دا طرحه د نړیوال ټولنې له استاجو سره هم شریکه شوې ده خغلی رحیم زید وویل حکومت نړیوال ټولنې مرستې د هغوی له شرایطو سره چې د اصلاحاتو راوړل او له فساد سره مبارزه ده لګوي او له هغوی هم غواړي چې مرستې د افغان حکومت لومړیتوبونو په اساس ترتیب او په ملي بودیجه کې شامل کړي دای وی د نور آمدګي ترڅنګ د افغانستان د سولې او ملي پرمختګ طرحه په بروسل کانفرنس کې نړیوال ټولنې ته وړاندې کیږي زموږ د چمتووالي لمخې ویل شو چې نړیوال ټولنه به د خپل طرحو لمخې د مرستې د اعلان لپاره قانې کړو د بروسل کانفرنس د اکتوبر په 15 ترسره کیږي او تمه ده چې باندې او یا هیوادونه او شل سازمانونه پکې د افغان حکومت د وړاندې کیدونکو طرحو په اساس اقتصادي مرستې اعلان کړي افغان حکومت برسل کنفرانس له 2018 تر 2020 کال پورې د نړیوالو مرستو د جلب لپاره د توکیو او لندن د نړیوالو کنفرانسونو په دوام تر سره کیږي. په 2020 میلادي کال کې په توکیو کنفرانس کې نړیوال ټولنې له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالر مرسته وکړه، او په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې دا مرسته بیا تکرار کړه. خو ځینې اقتصادي کارپوهان د مرستو د جلب لپاره د افغان حکومت اوسنۍ اقتصادي طرحه بشپړه نه بولي. سیف الدین سیهون یو له همدغو کارپوهانو دی او وایي لدې چې حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، نړیواله ټولنه به مرستې ورسره د دوی د طرحو په اساس نه بلکې د خپلو پروګرامونو په اساس ترسره کړي.
سی صفحه یک برنامه است.
غلی سیهون وای کوم پروگرام چې دوی وړاندې کوي ډیر شپانی لري. د اقتصادي پرمختګ لپاره یو بشپړ استراتیژیک طرحه په ډیر شپانو نه خلاصه کیږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره طرحه به د دې لپاره چې ټولې ټولنیزې اړتیاوې پکې ځای شي، لک تر لګه په 500 پانو کې باید ځای او نړیواله ټولنې ته وړاندې شي. غلی سیهون وای حکومت باید د پرمختګ لپاره د نړیواله ټولنې تر مرستو په کورنیو منابعو اتکازیا تکړي، او کمرستې تر لاسه کوي هم باید په لګښت کې رونتیا رامنځته کړي او فساد
د ترکیه ولسمشر وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې په وروستۍ انتحاري حمله کې یو ماشوم لاس درلود. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و، یا خپل ځان والوزه و او یا د کومبل چاپو وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 50 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود، یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیه جنوب ختیځ چې ډیرای وګړي کوردان دي، لتیر یو کال رئیس د هغو مرګونو حمله ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش د لخوا تر سره کیږي.
د ژوند رنگونه
اسمانو مریم دی او د پښتو ادبیاتو دویم صنف محصله.
مریم یوازې محصله یو کڼور کارونه مر سره کی
محصله هم يم او کوم چې د نور بخښو کې هم ذکرو کما او څنګه چې زه یو جلی مانو کور کې هم ډیر کول لرم او بهر چې کل راوزم الته هم کوم شي خپل یو ښه ټولګي کې هم څه هم خپل مدرسې نو وایم او بغیر غنه هم کوشش کوم چې نور زبر سره هم بلچا پیدا کما زغورم چې پاینده کې د نور جو مثلا د آلمانی او ترکی جو هم تدریس وکما چې غوسر هم بلچا پیدا کم
او تر اوسه پوری په آلمانی او نور جو کې یا ترکی جو کې زکړی کړی یا په دغه برخه کې کار کوي که څنګه؟
له تر اوسه مې اسم کین تکړی کوشش کوم چې کورسونه وینم چې داخله پانتون کې هم ته د موقع مسایده شوې د چې مې کورسونه وینم او د سې یو کلن کورسونه دي او نغه چې ان شاء الله وایم بیا دی ورته پیدا کوم چې غوښمنه هم اوغه کېږم اوغه کې تدریس وکم.
په اوس وخت کې په پښتو ادبیاتو کې امتحانونه هم د تازه تیر شول. امتحانونو کې دی وضعیت څړولو
ماشاءالله ډیر ښه و، تقریبا ډیر کې نتیجه ډیره ښه و، لکه څه خراب هم و خو بیا هم ښه و، ان شاء الله کامیاب شو کېم.
نه ستا ټارګټ یوازې کامیابی ده او که د قدر نمرې خستل دي؟
ما ټارګټ د قدر نمرې خستل دي او چې په کې تقریبا بللی شم. تقریبا ما ټارګټ دا و چې باید په نوی او اتیا یا سلو کې نمرې وشم چې په اندغه کې نوی اتیا او یو کې نمرې وړي.
نو فیصدی به یو سومری تقریبا
کوشش کوم چې دا اتاو یا و نه هاو یا نه جګوی
نو کله چې لسانس ضرورت پای ته ورسیدل لاغه ورسته بیا چې په افغانستان کې خو خزینه د پاره د تعلیم زمينه کسان برابر وي خو بیا هم څوک زړه نه کوي چې خزینه تعلیم وکي یا کورنۍ ورته اجازه نه ورکي یا جنې واده شي د خاوند کورنۍ ورته اجازه نه ورکي ته بچی
ازمو تصمیم خدای کله چې لسانس مو اخستنو اول پړاو کې زده کوشش کوم چې خپل د مسؤل لپاره یو صحه وکم او بیا کوشش کوم چې دلته زمونږ یو امریکا له خوا یو پروګرام چې پروموت نوميږي په کې چې هم نه د خزو رهبری یا جوانانو نوميږي هغه کې اشتراک او ما چې کې د خزو رهبری پر کې خبرې کوي او زکړه کوم په درې مشتې یا پروګرام دا او کله چې هغه خلاص کونکو کوشش کوم چې بغي کې هم دوستدي په برخه کې کوم چې کله ستاسو شم بیا ته ان شاء الله کوشش کوم چې د خزو په اړه او د خزو د ژوند په اړه هم خدمت